سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي په یوازې ډول طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي د پاینې حال کې منلی چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول اسانه کار نه دی د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي د په وینا د افغانانو لپاره دغه سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړي د ایران د کورنیو چارو وزیر ښاغلي وحیدی وویل د دغه شمیر د معلومولو لپاره هم د افغان کډوالو سرشمیرنه ضروري ده د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کابله د سر و مال د تاوانو په اړه خواشینی ښوولې او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړي چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانونو له کابل الکتر لګ نه وشتنه مړه شوي او تر څلوېختو ډیر نور کسان ژوبل شوي دي اسرائیلی چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په ګزارونو وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي اسرائیلي پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټر کې تښتېدلي په پراخه کچه عملیات پیل کړي دي د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بینټ د پنجشنبې په ماښام د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به تراګر او هغوی په تعقیبوو او هغوی به د دغه کار توان ورکړي د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په اسرائیلي اتباعو د بریدونو په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د پوځي عملیاتو او په الاقصی جومات کې د نښتو له امله زیات شوی او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړه کړي دي دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې دا خبره کړې د اعلامیې له مخې د 2020 کال له جنوري د 2021 کال تر ډسمبر پورې د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه له کورونا سره تړلي دي 14.9 میلیونه ته رسېدلي په اعلامیه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تدرس ادهانم ګبریسس په حواله راغلي چې د مړینو دغه شمیر ښیي چې له کړکېچونو سره د مبارزې لپاره د روغتیایي سیستمونو د پیاوړتیا سخته اړتیا لیدل کیږي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان له نیمروز ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهار برجه کولسوالي کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وضعیت ترینګلی دی د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د هند له لوري 10,000 ټنه غنم افغانستان ته لیږل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر اړمن د غنمو په ویش کې د عدالت د نه رعایتېدو په اړه شکایت کوي
دا کوم خاره جان شکومکونه کوي دا ټول شخصي جواب ته دی ملکان شکو چور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي
د راپورونو په اساس د طالبانو په مشرانو کې د نجونو د زده کړو په اړه باندې مخالف نظریات زیات شوي دي په دې اړه مو له یو شنان سره خبرې کړې
دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب ته نزي د طالبانو د خپلو ګڼ شمیر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده
په کندوز کې کښتونه له وچکالیو سره مخ دي او بو نشته
څخه له بو ډېر کمی دي د حقین له مشکلات سره مخ دي کم کښتونه سه بو ته ضرورت لري هغه اوس فعلاً وبنسته لکه اوس دا پختک دي د پختي وخت د خلکو پرې کشکړې جوړې جوړې کړې خو وبنسته
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو. اول مطلب ته، د افغانستان له نیمروز ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلی دی. په دې سیمه کې کابو یوه میاشت وړاندې د دواړو خواوو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په لانجمنه سیمه کې ازغن سیم وغځوي او پوستې جوړې کړي. په سیمه کې د طالبانو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواوو له هڅو سره سره لا هم حل شوې نه ده. راپورونه وایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې له وړاندې څخه لانجمنې سیمې ته ځواکونه استولي وو په اختر کې د خپلو ځواکونو رخصتي ځنډولې ده. په سیمه کې د طالبانو د حکومت دو امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر کرشه وضعیت ترنګلی دی. دواړو خواوو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوه هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي. دغو چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. دوی وویل چې د روژې په شپږمه په سپین بولدکې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه. وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې په خپل منځ کې خبرې وکړي. د سیمې اوسیدونکو افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې ازغن سیم نصب او پوستې جوړې کړي خو افغانان یې مخه نیسي. پاکستان بیا وایي چې ازغن سیم د ګوګل مپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي. د سیمې یو اوسیدونکو امیر محمد ازادي راډیو ته وویل
څلور ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل. نن معلومات نه لرم. درې څلور ورځې وړاندې حمله کړې وې خو ناکام شول.
پر ډیورنډ کرښه چې 2400 کیلومتره اوږدوالی لري افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ څو نښتې شوې دي. دا کرښه چې په 1903 میلادي کال برېټانیایي افسر مورتمر ډیورن کښلی وه د اوسني پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او د افغانستان د لسو ولایتونو ترمنځ تیره شوې ده.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د هند لوري لزره ټنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. دغه پروګرام چارواکو د خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو ورسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول طالب 5000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. جزئیات له احمد تکلورو.
تما کېږي چې له هند څخه لزره ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 1000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 1000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 1000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بېلابېلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولي خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خارجانو شو کوم کنه کوي دا ټول شخصي جوګو ته ملکان شکو چور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویل دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحق کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 40 میلیونه افغانان بشری مرستو ته سخت اړ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته خواږیست سره لدی چې لښ پغم ټولګي پورته د نجونو خوونځي لا نه دی پرانستل شوی خو د طالبانو او مذهبي مشرانو په مینس کې د نجونو د زده کړو او د پلویانو ملاتړ په زیاتېدو ده. د بحران نړیواله ډله وایي د نجونو د زده کړو په ملاتړ کې دینی عالمان را مخ کیږي او بیانونه ورکوي. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریځي عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پریکړه تاوان پېښوي. ورته ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې وی غونډې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو یو غونډه راوبلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ښاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو ان پی آر ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر 12 پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه شوانځي پرانستل خو لښ پژم ټولګي پورته جنو ته د سختدریزو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هیله شي چې ژر به د دینی عالمانو په غونډه کې د جنو د شوانځي ستونزه حل شي. دای د جنو د زده کړو او کار په دفاع کې وایي
ټول هیوادوالو په تیر بیا میرمنو ټول حقوقو په تیر بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي او تاسو په جریان کې چې اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیون نجونې لومړی نه تشپګم ټولګي پوري مکاتب وته دي. په ټول افغانستان کې 2000 خزینه خونکې منظم ډول باندې تدریس کوي، خوونه کوي، معلمین دي او د معرف وزارت همدارنګ ځینو نورو وزارتونو کې خزینه کارمندان خپل دندو ته راځي.
ابراهیم بهایس ویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم وستن جنود د زده کړو ننګ کوي، خو ویل کیږي چې د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سختدریزي طالبان بیا لښ پشم ټولګي پورته د جنو له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر لسو کلونو پورته جنې باید له کوره ونوزي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د جنو د شوازیو د خلاصون لپاره غونډه وکړه او لیکونه واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د جنو د تعلیم ملاتړ کوي خو یو شمېر نوري مخالف دي. اسمت ساروان په دې موضوع د سیاسي چارو له شنان دا او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړي. خاغلی یوسفزی په پایل کې داسې ویلي:
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب او تنزی دا د طالبانو د خپل ګنشمیر مشرانو او علماو د خو د اسلامي نړۍ د خو د نړیوال ټولنې د لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دا غډول د جنو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي. دوی بیا مغه په خوانی تر ټولو ستره تیر وطن تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې د نن افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسائل حل کړي.
توی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویل دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي.
و چې دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي. زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره دا چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبري وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بل خصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت آزادۍ خلکو ته ور نه کړی شي.
ویل کیږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمېر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شوډنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلی دي، املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب د له هغوی د منجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي کمانډانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخیره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د منجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته په دې اړه باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
شنانده او ژورنالیست سمې یوسف زایو د خونځیو د تړل کېدو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهارشنبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو د شورا د طرز عمل پر جوړولو کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه طرز عمل تر ورستی کېدل او ورسته به دغه شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو او کسیز پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام زینو چارواکو سره خبري وکړي چې برته هیواد ته ستنه شي. نور حال په دغه ریپورت کې
د طالبانو حکومت تازه د خپل هغې شورا په طرز لمل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شوراستی جن افغانان سره د تماس لپاره کوم پام کړه دا په طرز لمل باندې کار روان دی چې نو سي نهایي سي یا خپل کار اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت مخکې د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه شي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمېر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو هر کلای کړای وو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاء الحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼ نور افغان سیاسونو پر تبصره او د هر کلی پیغامونه خبر کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوې دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
اوس به هم مایک اجملان ته اوس پاره سو ټولنیز او تحلیلی مطالب وړاندې کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اجملان دیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. د کندوز یو شمیر کاروانګر او د کرن ریاست چارواکي وایي په تیر ژمی د واورې د کم اورخ لامل سکال په سندونو کې وب کمی شوې دي. د کندوز چارواکي د غستونز ته په پام ل کاروانګر غواړي چې د وبو سم ویش ته پام زیات کړي. دوی همدارنګ ټینګار کوي چې کاروانګر د هغه فصلونه وکړي چې کم وب غواړي.
د دې ولایت یو شمیر کاروانګر لاړونه حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې د وبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو پر روان کال کې کاروانګر د وبو له کمخ سره مخامخ نشي. د خان آباد ولسوالۍ یو کاروانګر سیف الدین په دې تړه آزادۍ روډ ته وویل
توقعي ممیز کې قدیم مردومه بیاقانه توخمای بته کې ونه
زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرانو ته باید د هغو نباتاتو تخمونه ورکړل شي چې کم اوبو ته اړتیا ولري او په بازار کې هم ښه نرخ ولري. او پر دې سربیره باید د کندوز، تخار او بغلان ترمنځ د حقابې ستونزې ته رسیدنه وشي ترڅو حقابه په عادلانه ډول وویشل شي.
د چهاردرې ولسوالۍ یو کاروانګر محمد اسماعیل هم ورته خبره کوي
او وب غواړو چې دغه دغه خوار ملت د مظلوم ملت دیوی مړی ډوډۍ خاوند شي. او کدی د تخار خلک د مونږ د قندوز له خلکو سره اتفاق او وروري وکي نشاله د قندوز خلک نه خواري ګلوبونه نه کمبوت کیږي.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداري د ریاست رئیس هم د وبو کمخ د کاروانګرو پر وړاندې جدي ګواښ بولي او زیاتوي که پر وخت کاروند ته وبو ونه رسیږي نو سش کال به د غلو دانو حاصلات کم رنګ وي.
سکل وبو ډېر کم دي د حقین له مشکلات سره مخ دي. اوس فعلاً د حقین له ستونزو سره مخ دي. کم کښتونه سه وبو ته ضرورت لري. هغه اوس فعلاً وبنسته لکه اوس دا پختک دي د پختې وخت د خلکو پرې کشکړې جوړې جوړې کړې خو وبنسته دغه کمبوتي د اوبو زراعت باندې بیخي زیات تاثیر لري او د حقین ته غټ تاوان راوي.
په ورته مهال کې په کندوز کې د عمودي پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیات کموالی نه دی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. نوموړې اداره په کندوز، بدخشان، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو د کمبود وجه یو دلیل دا ده چې تغییر د اقلیم د جهان فعلا تغییر خوړلی ده. نو یو دلیل دا ده چې د پژمي په موسم کې چې د واورې په ځای بارانونه کېږي هغه بارانونه موږ کنټرول نه لرو، هغه اوبه زموږ ضایعات دي او هغه موږ نه تیریږي. نو دا وجه ده چې زمونږ اوبه په هغه وخت کې مصرفیږي او په دې وخت کې زمونږ د کمبود اوبو سره مخامخ کېږو.
د نموړي په خبره د باران اوبه زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي. هغه له کاروانګرو غوښتنه کوي چې د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي ترڅو نور کاروانګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د چارواکو د معلوماتو له مخې کندوز د اوبو د ویش په برخه کې د تخار او بغلان پایناب دی، خو کله چې د اقلیم بدلون له امله د سیندونو د اوبو کچه کې کموالی راځي نو د تخار او بغلان کروندګر ډېرې اوبه مصرفوي او په پایله کې د کندوز کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ کیږي.
د پکتیا د احمد خیل اوسیدونکو وایي چې ورستیو کلونو کې د جګړو او همدارنګ د پرله پسې وچکالیو له کبله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت او مرستندوی موساد دی ورسره مرسته وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له کبله د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لازم کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په هره برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د وچکالۍ له کبله د څښاک د پاکو اوبو کمښت یادوي او وایي اوبه تر پخوا ژورې شوي او له یو کوهي لسګونه کورنۍ ګټه اخلي. د احمد خیل اوسیدونکو تراب خان آزادۍ راډیو ته وویل حکومت او مؤسسات دي د اوبو د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
دا منطقه د کډکین خوله د کور ته د ټوله کې جنگ و ټوله معلومات خلکو ته شته سلامي امارت یا د مؤسساتو نه موږ دا وخت نه ده مخه یو خو وچکولی ده ډیره زیاته اوبه کمبوتې او بل دغه د بندو دغه د دیوالو دغه وختنه لرو بل دغه د وچکاله سره خلق او جزوان د پسلونه نشته چې دغه سره ورته کومه کوي دی موسسوی طرفه هر نیګوته خلق ضرورت لري.
د احمد خیر د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه مهمه او ګډه غوښتنه دوی لپاره د پاک اوبو تابعیا کول دي. د یاد ولسوالۍ د حسن خیر د کلی اوسیدونکو نورولی وای 1500 کورونه دی او کوهینه دی اوبو استفاده کوي.
و ابو نه را د تقریبا 1500 کور به دی کوهینه و بخلی یو ابو مشکل دی ما څړ ته 1500 کور دی یو کور نشته دیوال نشته چې باران شي ټول په ګریس کې دی کنه دې منځ کو مشکل دی ډیر مالونه ساکول دی تند نه خلک نه مرشول دا من تکراس دی لکه وټل دنیا نه روړی دخ کی خورا ایمن کله به دې هر څه مشکل سره مخ مخ دی.
د احمد خیل ولسوالۍ او بلوسیدونکو حکمت ګلوی د اوبو بندونه غوړي او بخکته طرف ته روان دي.
بندونه غوړو دیوالونه غوړو د شل کوله کېږي پوښوي چې به ځای روان دي. کارځي وخت مو غوړې رزي کړی دي چا نه دي خسته. اشرف غنی وخت مو رزي وکړه چا نه دي خسته. نن اسلامي امارات غلای د پوښمن غارځي کو تکلیفونه کو ستړي کو منډه ترړه ورسره کو به دې مخته دیوالونه وای نن سبا غوښه نشته. بندونه جوړ شي دیوالونه ټول منځګه شانډې دي. نجران دشتا نه برکونه شتا نه خشتا نه باڅتا پوښ به دې مقتدا منظم شي.
بلور ته د پکتیا چارواکي وای چې په احمد خیل ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام او پاملرنې مؤسسې خو بشري مرستې وویشل شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقداد احمدزی ویل چې ولایتي اداره اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې ده او په دې سیمه کې به ستونزو ته رسیدنه وشي.
ولایتي اداره هم متوجه ده او له بیلابیلو وزارتونو سره په تماس کې ده تر څو پرې یادو سیمو ته پاملرنه راجلب کړي. نه یوازې احمد خیل بلکې د پکتیا هر سیمه سي اغلته مکولای سو ولست خدمات وړاندې کو. البته د بیا رغونې برخه کې نو موږ به دریغ ترونه کو. په دې برخه کې ولایتي اداره او اړوند وزارتونه متوجید ان شاء الله ستونزې به حل شي.
د یادونه ورده د پکتیا د یو شمیر نور سیمو په شان د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وشکالو له کبله ځپل شوی او د دوی ژوند په مخ کې ستونزې ډېرې شوې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ستاسو د پیغامونو نوبته ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترغلی سوې په دې خبرونه کې راخلو.
زین الاحمد هلمند ولایت د بابا جول سوالی ما نظم دغه د طالبانو څخه د خوښ او هله د کوم مرسته چې راځي دغه باید وغه اړمنو کسان ته ویشل شي. دغه مړه مړه کسان ته ورسیږ منګر مسکینان ته نه ورسیږي.
سلامونه او نیک هلی عظیم خان همت له ننګرهار څخه پیغام پریدم. زما د اوسنی حکومت یا اسلامی امارت څخه غوښتنه او هیله ده چې دوی څنګه په مخ کې په جدي توګه پریکړه کړې وه چې پاکستانی کلدار یا نور بهرنۍ کرنسي د پیر او پلور لپاره په هیواد کې په مطلق ډول بند اعلان شوی وي. متاسفانه اوس هم د ننګرهار په ګڼو سیمو کې په لویو معاملو کې اوس هم بهرنۍ پاکستانی یا نورې پاکستانی کلدارې په لویو معاملو کې تبادله او لاس په لاس کېږي. نو
یو پیغام لرم چې ما په دستورګو لیدلو حال دی چې د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ کې چې کوم کومکونه راغلي او د روژې په میاشت کې یو سل کورو ته توضیح شول چې هغه پخوا کارتونه درلودل. نور د هغه نه وروسته د امارت اسلامي له خوا نه داسې موټرې بارېدل خوګیانو طرف ته لاړله او د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کېدل چې هغوی دلته ثبت نه وه. نو هیله کوم چې دا کوم کومکونه راځي عادلانه تقسیم شي خلکو ته وویشل شي چې خلک ډېر مشکلات لري. یو وچکالی ده او د خلکو ستونزه زیات دي. نو په دې برخه کې عدالت باید وشي. داسې ونیشي چې هر یو د خپلو دوستانو خپلوانو واسطې والا ته ورکړل شي او مستحق خلکو ته ورنه کړل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو. شمیره بیا تکراروم، سیفر سیفر چلور سو شل، دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو.
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو د خبرونو لنډیسته. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي په یوازې ډول طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ده په وینا د افغانانو لپاره دغه سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کابله د سر و مال د تاوانو په اړه خواشینی ښوولې او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړې چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانونو له کبله لږ تر لږه 29 تنه مړه شوي او تر 40 ډیر نور کسان ژوبل شوي دي. اسرایلی چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرایلیان د چړو په ګزارونو وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. اسرایلی پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټر کې تښتېدلي په پراخه کچه عملیات پیل کړي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړه کړي دي. دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې دا خبره کړې. د اعلامیې له مخې د 2020 کال له جنوري د 2021 کال تر دسمبر پورې د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه له کورونا سره تړلی دي 14,900,000 ته رسېدلی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تدرس ادهانم ګبریسس په حواله راغلی چې د مړینو دغه شمیر ښیي چې له کړکېچونو سره د مبارزې لپاره د روغتیایي سیستمونو د پیاوړتیا سخته اړتیا لیدل کیږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ازادي په څپو کې پروګرام واورئ.
د ازادي په څپو کې
در امواج ازادي
سلامونه. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کور دننه هم تر اوسه د طالبانو لخوا یو سرپرست حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې د دې ډلې د مشرانو د ځینو فرمانونو پرته کومه داسې مرجع نه ده رامنځته شوې چې پکې د قوانینو په تدوین او همدارنګه تصویب کار او بحث وشي. په پیل کې طالب چارواکو ویلي وو چې د خپل حکومت چارې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې د تصویب شوي اساسي قانون په چوکاټ کې د ځینو مادو په لغوه کولو مخکې وړي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل کیږي چې طالبان د هغه وخت اساسي قانون ته هم ژمن نه دي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت یو لړ څرګندې غوښتنې کړې چې وایي د عمل کېدو په صورت کې به یې دا حکومت نړیوال مشروعیت ومومي. په کور دننه او بهر هم افغان سیاستوال ځینې انتخابات، ځینې لویه جرګه او ځینې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نورې لارې چارې وړاندیز کوي چې دوی په باور مشروعیت ته د رسیدو لارې دي. طالبان خپل بیا د خپل نظام د مشروعیت لپاره نور دلایل وړاندې کوي. د ډلې تازه د دینی عالمانو یا متنفذینو د یوې غونډې یا جرګې د جوړېدو خبره هم کړې ده چې پکې به د نظام پر ځینو مهمو پالیسیو بحث کیږي. د ازادۍ په سپو کې د دې اونۍ خپرونه کې د طالبانو د حکومت په کورنۍ او نړیوال مشروعیت او د دې لپاره د روانو هڅو په اړه بحث کوو. په خپرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ولسی جرګې پوخانه غړی کمال ناصر اصولی، همدارنګ د حقوقي چارو شنون کې او متخصص عبدالستار سعادت، د کابل د پونتون د سیاسي او علومو د پونزي استاد پوهان ودیر صافه، او د خبرونه په جریان کې به هڅه وکړي د طالبانو د حکومت لا ویان ذبیح الله مجاهد سره مو هم تماس ټینګ شي او هغه مر سره په خبرونه کې یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. لومړنۍ پوښتنه به له ښاغلي ستار سعادت څخه را پیل کړم. سعادت صاحب، لومړی خو ستړی مشي، مننه چې زموږ بلنه مو منله. د یو حقوق پوه په توګه د قوانینو اړتیا دستي څومره وینئ؟ او آیا دغه شته سیستم، یعنی موږ نه خو خپله دلته په رسنیو کې یو څه نادره کده چې طالبان دا صحیح ده چې د یو شرعي قانون په چوکاټ کې دوی وایي چې خپلې چارې سنبالوي، یو امیر لري، خو دستي چې موږ یوازینی تشکل ګورو، یوازې د دوی د کابینې غونډې ګورو چې یوه نیمه پرېکړه پې کېږي. فکر کوم که هر ډول فرمانونه نافذیږي، هر ډول قانونونه نافذیږي، هغه مختلف جوړښتونه باید هغې کې بحث وشي، تصویب شي. د پخواني پاچا د قوانینو خبره شوې، اندې ما بحث اوس د شته قوانینو په اړه دی. د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د وخت قانون خبره هم شوې وه، څومره دغه دستي عملي کیږي؟ یعنی تاسو د قوانینو تشه دستي وینئ په نظام کې دننه؟
معمولا کله چې د نظامونو د بدلون یا د پرزیدو خصوصا بحث کیږي، او خود نظامونو هغه حقوقي او نارمل بدلون دی، په هغه کې دغه مسائل ډېر زیات مشخص وي. اما کله چې د نظامونو د راپرزیدلو بحث کیږي، هلته اقتصادي نظام، سیاسي نظام، حقوقي نظام، حتی ټولنیز جوړښتونه هغه یو ډول خلا خواته ځي چې آیا نوی نظام هغه په رسمیت پیژني که نه. تېر ځل چې کله اسلامي امارت حاکم شو، هغه لومړنی اقدام چې وشو هغه عدلیه وزارت وظیفه ورکړ شوه، قوانین تصویب شول، د هغه وخت اصول له مخې هغه تصویب شول چې د امیر د فرمان په اساس باندې حتی عادي قوانین هم هغوی توشیح کول. مخه یو دلیل دا و چې تېر ځل دوی په یو مطلق انارشۍ کې راغلل چې د تنظیمي جګړو له امله په افغانستان کې هېڅ نظام نه و، هېڅ سیستم نه و. دوی راغلل هغه وخت کې یو دولت تاسیس کړ چې په هغه وخت کې نسبتا ډېر ښه و، خلکو استقبال وکړ. دا ځل چې طالبانو واکمني راغله، دوی سره دې چې کرپټ و، فاسد به و، اما د سیستم له مخې دوی ډېر زیات یو غټ دولت ته راغلل چې هغه تیار تاسیس و، هغه کې حقوقي نظام جوړ و، هغه کې اقتصادي نظام جوړ و، هغه یو سیاسي نظام یې درلوده، ځینې ټولنیز او سیاسي جوړښتونه و. طالبانو طبعا په فکری لحاظ دغه برخو سره مشکلات درلودل. یو هغه د قوانینو بحث دی. مثلا دا اوس تاسې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون مطرح کړ، تېر ځل هم دوی هغه د یو اساس په توګه منلی و، مګر دا ځل یو واضح مرجع دا خبره ونه کړله. او هغه خو داسې نه کېږي چې موږ وایو د ظاهر شاه قانون نافذ دی، اساسي قانون دی، او ځینو مواردو په استثناء هغه نافذ دی. نه، هغه موارد باید مشخص شي. هلته د فشار فصل دی، هلته هغه وخت کې مقننه قوه وه، یعنی پارلمان شاه درلوده، عمل دیارلس سوه څلوېښتم کال اساسي قانون دی. نو کوم موارد استثناء شي؟ خو بیا مور قانون د هغه اساسي اصول دي، هغه تر اوسه پورې نه ده واضح. کله چې هغه نه واضح کیږي، بیا د فرعي قوانینو مشکل خپله رامنځته کیږي. موږ دا اوس د قوانینو له مخې په خلا کې یو، او کله چې دا نظامونه راپرځېږي دوه نظریې دي. دلته یوه نظریه دا ده چې که چېرته نوی نظام رسمن فرمان نه صادروي، نو دا ټول قوانین د پخوا په څېر مرعي ول اجرا دي. یعنی دا قوانین څه اجازه کوډ دی، څه مدني قوانین دي، څه تجارتي دي، څه فامیلي مختلف اره برخه وي، دا نافذ دي. یوه نظریه دا ده چې نه، کله چې عدم د موافقت د راپرځېدلو په حد کې د حکومت کوونکو وي، نو دا اوتومات د هغه پخوانیو توشیح کوونکو چې قوانین لاسلیک کړي، د هغوی راپرځېدو سره د حقوقي نظام له منځه تلی. اوس اسلامي امارت تر اوسه پورې خپل واضح دریځ په دې کې نه دی ښودلی. زه کله مثلا وینم چې د رسنیو په قانون باندې استناد کیږي، په سکتوري وزارتونو کې د مخابراتو نورو برخو باندې استناد کیږي، اما د جزا کوډ چې هغه د دولت د انحصار مسله ده، چې هغه د دولتونو د اقتدار او د صلاحیت د اعمال دا ټول په جنایي سیاست کې کیږي. چې اجزا قانون دی، اجزا کوډ د اوس مرحله اجرا نه دی، طبعا هغه تعدیل ته ضرورت لري. نو موږ هم هغه څه چې رسنۍ دي هغه د حقوق پوهانو برخه هم په دې باندې ډېر زیات نه پوهېږو، په نظریاتي لحاظ پوهېږو، اما په عمل کې موږ هم نو شو ویلای چې اوس دا نافذ دي که نه دي. او هر څومره زر چې موږ د دې ابهام نه ووزو هماغومره مدافع ده، ځکه د عدالت بحث د نظامونو د خدماتو په اندازه مهم دی، د امنیت په اندازه مهم دی، ځکه ټولو سره تړاو لري. دا اوس قاضیان مشکل لري، دا اوس د کار ډېر زیات قوي تراکم رامنځته شوی دی، او دوی په محاکمو کې د یو قاضي تر څنګ مثال یو کس د مفتي په نامه کښېنئ چې هغه د حقوقي لحاظه یو عالم مشکل لري. هغه کسان هر څه چې ویله د فتوا په توګه د نظریې په توګه هغه په محاکمو کې د حکمونو د منابعو په توګه استعمالیږي. دا په جزا حقوقو کې بیخي د عادلانه محاکمې هغه اصل ننګوي. نو موږ په دې برخه کې مشکلات لرو، خدای دې وکړي چې نظام ضرورت ته متوجه شي او دا نقصه حل کړي.
استاد ته باور شو صافه سمم را سره دی، ستړی مشه استاد. تاسو نه به واورو چې تاسو کا ورته پښتنه په یو بل شکل وکم، دستی په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو سرپرست حکومت حاکم شوه دی، خو دغه حقوقي او قانوني جوړښتونه لکه مخکې چې سعادت صاحب مرته اشاره وکړه، لامپ کې تشیشته خلاوشته له حقوقي پلوه دغه وسنی نظام کې څه فکر کوي چې کومي برخې دي چې رسیدګي باید ورته وشي؟
دا چې وایم چې د یو لحاظ نه یو داخلی باس دی، داخلی په ملي سویه دی، دولت باس دی چې دا مشروعیت لري کده لري یا قوانین پکې څنګه عملي کیږي، او یو د بین المللي نقطې نظر نه چې د نړۍ کې څه موقف لري او څنګه دی ظاهرېدلی شي. هغه څه چې سعادت صاحب وویلې بالکل صحیح تشریح وکړه، هغه کې خلا شته د دننه خوانه، یعنی کوم قانون تر اوسه پورې دوی حتی د امیر المؤمنین د خوانه دی صدر شوی یا تایید شوی چې دا قانون دی او دا به پلی شي، او یا مخکې د هغې نه چې هغوی دا اعلانونه وکړي هغه مراحل چې دوی باید د خپل په نظام په اساس نظام د پیاوړتیا دپاره چې د هغه د لارې نه سم خدمت ټولنې ته وکړي هغه چا نه دی پیشنهاد کړی. او منتها ډیر قوت چې اچول شوی دی په مذهبي او شرعي خوا باندې اتکال لري چې هغه همیشه جدیت تطبیق او اسلامي رویه د نقطې نظر مسایلو ته کتل دي، او یو د نړیوالو حقوقو د نقطې نظر دی چې د هغه نقطې نظر مقدري اصل دي چې یو دولت مستقل وي او د نفوس لپاره د دوی د ژوندانه شرایط ټول مهیا وي او په امنیت کې ژوند وکړي، او بلکې کوم خارجي حمله کیږي دوی د حاکمیت نه خپل دفاع کولی وشي. که داسې دولت دی، دا مستقل دولت دی او مشروع دولت دی او خلک په مقابل کې نه دي راپاڅېدلي، یا امنیت دوی تامینولی شي یا خلک په کار ګمارلی شي، هغه شرایط پوره دي. مگر کدا وایي چې نړیواله ټولنه د نوعیت د حکومتونو د نقطې نظره غواړي چې په نوعیت د حکومت پوه شي، هغه تر اوسه پورې مجهوله ده او
پوهان صاحب زه غواړم یوه پوښتنه وکړم. ځینې نړیوال کنوانسیونونه شته دی چې هغې ته حکومتونو بڼه که هر څه وي او هغه که نظامونو بڼه هر څه وي، ژمنتیا د نړیوالې ټولنې د نړیوالو اصولو له مخې د هیوادونو په ژمنتیا باندې ټینګار کیږي. دغه نړیوال تړونونه هغه که د بشري حقونو په برخه کې دي، د بندیانو سره د چلند په برخه کې دي، په ګڼو نورو اړخونو کې دي، دا څومره اغېز لري د نړیوال مشروعیت باندې؟
او ها همدا خبره ده چې موږ وایو چون نړیوال سوویت باندې دوی خپل شرایط پوره کړي که غواړي چې مشروعیت ځان ته کسب کړي نړیوالې ټولنې نه هم همدا کنوانسیونونه که اعلامیه د جهاني د حقوق بشر ده که بینالمللي بشردوستانه حقوق دي چې حقیقت کې په جنګونو کې او په ګیرودارو کې دا مطرح کېږي زندانیانو سره رویه اطفال سره رویه د ښځو سره رویه از حیثیت د زندانیانو د دوی احوال نه فامیلونه خبرول دا خبرې شرط د دې دي چې که دا یې ټول عملي کړي نو بیا نړیواله ټولنه په دې کې کوم سکوت نه راولي چې موږ یې په رسمیت نه پېژنو او یا همدغه دلایلو ته مخکې کولی نه شي چې تاسې دغه مسایل نه دي مراد کړي او د داخل کې هم دې کې شخصي څه دی چې اوس خلک هم خپل حقوق غواړي د جدو مکتبونه تړلي دي او هم نه دولسمه پورې هم هغوی همیشه کله مظاهره کوي کله نمایندګانو سره خبرې کوي کله نړیواله ټولنه دفاع ترې نه کوي نو ضرورت دا دی چې فکر کوم چې طالبان به هم دې ته اوس وادره شوي او قانع شوي چې یو نظام قایمولو دپاره دا ضرورت دی چې دوی خلک راوغواړي علاوه پر مذهبي علماو په روحانیونو په مجلس یو ملي مجلس هم باید راشي او خلک د دوی هغه اصول د تګلارې په آینده کې د قانوني لحاظه اعلان شي او هغه ومني پس له هغې نه موږ ویلی شو چې اوتوریا په دې باندې غور کولی شي او شاید چې موافقه وکړي چې دوی مشروعیت د ملي سوی باندې هم لري نو ځکه موږ په رسمیت پېژنو نارمل حکومت او نظام په حیث باندې دوی خپل کارونه مخکې وړی شي.
اصولي صاحب راسره دی اصولي صاحب د پخواني حکومت په مقننه ځواک یا ولسی جرګه کې اوږده موده غړی پاتې شوی دی. دغه ځای په پخواني نظام کې یا په پخواني حکومت کې په جمهوریت کې یو له هغه ځایونو نه و چې په قوانینو یې بحث کوو قوانین جوړول او په تیرو شلو کلونو کې خسته ډیر قوانین له دغه ولسی جرګې سره د لوړو ژورو پاس شول او په افغانستان کې په نافذو قوانینو بدل شول. اصولي صاحب ظاهرا طالبان ښایي داسې ووایي چې شریعت څرګند شریعت دی او همدغه د موږ قانون دی او په همدې باندې مخې ته ځو خو دې کې یوه ستونزه داسې ده لکه مثلا همدا اوس چې موږ ګورو په بلخ کې یو ملا صاحب پرېکړه کړې چې تلویزیونونه دي وبخښي د نجونو ښوونځي دي پرانیستي په هرات کې د ښځو په وړاندې یا د ښځو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې ستونزې نسبتا هغې ته ډېرې کمې دي چې په کندهار کې دي یا مثلا په کابل کې دي. دغسې ناهماهنګي رامنځته کولی شي مثلا کیدلی شي چې په یوه محکمه کې که دقیق قوانین ونه وسي همدغه شرعي قوانین په یوه محکمه کې یو قاضي یو ډول پرېکړه وکړي بل قاضي بل ډول پرېکړه وکړي. د تاسو فکر باندې تاسو په پخواني نظام کې په مقننه ځواک کې وي د قوانینو یا د یو واحد قانون او یا د لاندې نورو فرعي قوانینو تشه دا مهال تاسو څومره محسوسه کړئ؟
اصلا د یو نظام پیاوړتیا په دې کې ده چې د خپل ولس لپاره دغه د دولت چتر وساتلی شي او د هغې تر څنګ د دولتدارۍ د چتر د ساتلو تر څنګ د قوانینو تصویب په هغه ډول چې څنګه ولس ورسره خوشحال وي او انساني او اسلامي اصول پکې مراد شوي وي نو زه فکر کوم چې هغه به نن سبا په افغانستان کې پیاوړی دولت وي. بدبختانه چې تر اوسه پورې نوعیت د نظام نه دی معلوم په رسمي ډول باندې دوی کوم لکه څنګه چې سادات صاحب ورته اشاره وکړه مور قانون د قوانینو نه دی یا د فرمان په واسطه یا د علماو د شورا په واسطه یا د لوی جرګې په واسطه نه دی تصویب کړی او د هغې تر څنګ د شرعي قانون نافذول هم په رسمي ډول په هغه ډول چې څنګه ایجاب کوي اعلان ته نه دی سپارل شوی. لکه څنګه که اعلان ته وسپارل شي نو نوعیت د نظام هم ورسره معلومیږي چې دغه اوسنی وخت کې زه فکر کوم په اوله مرحله کې دې ته اشد ضرورت دی چې موږ د افغان ولس ته سلویخ میلیون وګړو ته د دوی مسیر معلوم کړ او نویت د نظام ورته اعلان کړي ترڅو افغانان پوه سي چې دوی په سیاسي ژوند افغانستان کې د مشارکت حق لري که لري د کوم اصولو د مخې. په افغانستان کې په ورځني ژوند کې دوی که ژوند کوي نو د کوم قانون او کوم اصولو د مخې، ځکه چې د شرعي قوانینو او مسایلو څخه زموږ وګړي څلوېښت میلیونه موږ وایو چې الحمدلله مسلمان یو، اما زموږ دغه ځینې حاکم ملایان مولوی صاحبان هم په شرعي اصولو ځینې په حقیقي معنا باندې نه پوهیږي. بدبختانه زموږ په ټولنه کې هم اسلامي په شرعي قوانینو کې یوه بېسوادي موجوده ده او هم زموږ د پوهنتونونو په تحصیل یافته خلکو کې. همدغه وجه ده چې موږ تر اوسه پورې افغان دولت ته په دې څلوېښتو کلونو کې مسیر نه دی ورکړی. دوهمه خبره، ستاسو سره زه موافق یم، یو مولوی صاحب په خوست کې یو رقم نظر لري او یو بل مولوی صاحب په ننګرهار او بلخ کې شاید بل رقم نظر ولري او په هرات کې شاید په خپل په بل رقم نظر ولري. علت یې زه نه پوهیږم، هغه شاید یا د آیتونه او حدیثو څخه په مختلفو طریقو باندې خپل تفسیر ولري او یا هم په د ټولنې د وګړو د ژوند د کولو د طریقې په نتیجه کې هماغه ټول موارد ځان ته تفسیر کړي. دا مشکلات شته دي. طالبان اوس د یوې مدرسې حاکمان نه دي، د یو دولت حاکمان دي. دوی که شپېته زره دي که اویا زره که یو لک دي، مګر نن دوی د افغانستان د وګړو د څلوېښت میلیونه نفوس لپاره په حاکمیت کې قرار لري او دوی ته د دولت د چتر د جوړولو مسؤلیت لري.
ډېره زیاته مننه. وړاندې به بحث ته دوام ورکوو. سعادت صاحب، ما پوښتنه دا د مخکې له پوهان صاحب صافي نه مې وپوښتل، په کور دننه قوانین د نړیوالې ټولنې د ځینو نړیوالو قوانینو د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو د منلو په برخه کې څومره مؤثریت لري؟ ځکه چې دا سمه ده چې حکومتونه باید ځینو نړیوال تعهدونه ولري، ځینې نړیوالې ژمنې ولري، او په دې کې ښایي داسې ژمنې او تعهدات هم وي چې هغه په کور دننه له شته قوانینو سره تړاو ولري. مثلا تاسو په دې اړه، تاسو د حقوقو د برخې شنونکي، ما مخکې چې له اصولي صاحب نه پوښتنه وکړه، ښایي چې اوسني واکمن وایي چې د شریعت په رڼا کې موږ واضحه لارې لرو، هماسې چې په یو محکمه کې د قاضي تر څنګ یو مفتي ناست یو هغه پریکړه کوي، دغسې په نورو مسایلو کې هم پریکړې کولی شو. فکر کوي په داسې وخت کې چې ته د نړیوالې ټولنې له یو لړ غوښتنو سره مخې، دې ته اړتیا شته دی چې قوانین ووسی؟ یعنی مقصد مې دا دی چې که د شرعي نظام خبره راځي نو کېدای شي ځینې خلک استدلال وکړي چې شریعت واضح دی او په دې برخه کې قوانین له څوارلسو کلونو نه شته دی او نور قوانینو ته اړتیا نشته.
یو خو دا سوال دوه برخې لري. یو برخه دا ده چې آیا داسې معاهدې لاسلیک کړي دي چې هغه دلته دننه موږ ته الزامات رامنځته کړي؟ یو برخه دا ده چې موږ مثلا قوانین د لوده څوارلسو کاله مخکې د اسلامي اصول له مخې موږ ژوند ته ادامه ورکړي. د اولې پوښتنې په ځواب کې مو باید ووایم چې موږ ډېر داسې کنوانسیونونه لاسلیک کړي چې هغه موږ باید مدني تعهدات دي او هغه چې هر دولت راشي هغه پر یاد باندې مکلف دی، هغه حتی په خپلو ملي قوانینو کې ردوی نشي، هغه ترجیدوی نشي، هغه کور سره خوشحاله که خفه یې. غیر له هغه نه خو اخ بیا نړیوال تعهدات دي، هغه نه موږ سرغړونه کوو. بیا موږ د دنیا د دې کلي نه ووځو، حتی که موږ بین المللي مشروعیت پیدا هم کړي، هغه نه وروسته موږ نړیوال مشروعیت ننګېدی شي، په ملګرو ملاتو کې مو غړیتوب لغوه کېدی شي، هغه بیا ډېر زیات نور راواخب لري. مثلا دا اوس د نجونو د مکتب د بندېدو بس ځینې خلک چې فکر کوي چې دا یو داخلي مسله، اصل کې موږ د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کړې ده په 1945 کال کې، او هلته موږ دغه بیسک هیومن رایټس چې ورته وایي هغه بنیادي او اساسي بشري حقونه، هغه تعلیم حق په هغه کې تشکیل دی. دا موږ یو بین المللي نړیوال تعهد دی. اوس دغه دنیا دومره عکس العمل وښوده، یو دلیل دا دی چې موږ خپل د نړیوال تعهد نه سرغړونه وکړله. دا موږ یوازې یو داخلي مسله نه وه. یا موږ ځین نور کنوانسیونونه لاسلیک کړي، لکه پالرمو، لکه مریدا. دا کنوانسیونونه ټول د موږ په قوانینو کې اوس ځای شوي دي. او موږ مکلف په دې باندې یم دای موږ بین مللي نړیوال تعهد دی چې دا به موږ په داخلي حقوق کې نو د اسلامي امارات دا اوس هم په بین مللي مشروعیت کې مشکل لري. داخلي مشروعیت کې ډېر زیات مشکل نشته. دا اوس په ډېر زیاتو مهمو معیارونو لمخې کمن داخلي مشروعیت منابع وترشو د اوسنۍ حکومت تر پخوانۍ حکومتونو ډېر زیات مشروعیت لري، اما بین مللي مشروعیت چې دا اوس نشته د دې وضعیت ستونزو سره مخ دی. او که دوی دغه مسایلو ته رسیدګي ونه کړي، دا ارزیابي نه کړي او یوازې په دا خبرو باندې، دا نور هم مشکلات ورته پیدا کوي. زه وایم چې باید متخصص مسلکي کسان دوی په دې باندې ورسره مشوره وکړي، دې خبرو په اهمیت باندې ځان پوه کړي. مثلا دا اوس موږ د ICC په برخه کې مشکل لرو، ځکه هغې محکمې په افغانستان کې مداخله تصویب کړې ده او پریکړه کړې ده د ICC محکمې ته دلته د تحقیق وشي. او هغه تحقیق کې که چیرته موږ نن نه وځو، همکاري ونکو، دا مسله ورسره سپینه نکو، حکومت کېدای شي راتلونکي غټو لانجو ته لاړ شي. نو د مسلو سره د مسلکي چلند پکار دی. یو پات شو دا رسی موږ وایي موږ شرعي هغه لرو، قوانین لرو، دا بس هغه ته رسیدګي کوو 1400 کاله مخکې ته، اوس هغه هم اجتهاد ته ضرورت لري. چې فکر وکړي چې د افغانستان یو الوتکه چا وتښتوله، لکه تیر امارت کې یو الوتکه لندن ته وتښتوله، نو موږ خو 1400 کاله مخکې تیاره نه درلودله. دا مسایل خو باید د اجتهاد نه مخیال شي. دا باید نوي علما چې هغه د اجتهاد هغه اوصاف پکې شرایط پوره کړي، هغوی باید سي. او مثلا دا اوس فعلاً په کابل کې په افغانستان کې کریپټو خرڅیږي، دغه الکترونیک پیسې کریپټو کرنسی دا اوس عملاً یو SDT په سرای شاهزاده کې او په پولیسرخ کې مارکیټونه لري. خلک دا اوس حوالې ټولې په کریپټو کرنسی باندې کوي، اما موږ کریپټو کرنسی مثال خو په شریعت کې نه لرو. اوس دغه لپاره باید قوانین وي، موږ باید هغه نظم ورکو ورته. نو که هغه د شریعت مسله وي، هغه خو به د زمان ضرورت، هغه خو به په کې رفقه ډېر زیات نه وي. حاد مسایل دی، د ترافیکو قانون. نو موږ د ترافیکو قانون او شرعي رقم جوړو، نو خو موږ به هغه کې اجتهاد کوو، ځکه مخکې خو موټر نه و، دا خو اوس نوي شیان دي را پیدا کیږي. ډېر موارد داسې دي چې موږ داسې مطلق په دې باندې حکم نشو کولای چې پخوا دلته قوانینو نو موږ هیڅ ته ضرورت نه لرو. موږ ډېر زیاتو قوانینو ته ضرورت لرو. موږ خو لا ډېر پرمختللي ملتونه نه یاستو. په امریکا او په انګلستان او په دې ځای کې چې هغوی سیستم کامن لا دی، یعنی ډېر زیات لیکلو قوانینو ته ضرورت نه لري، هغوی په کال کې تر 2000 بیلونو پورې پاسي، یعنی نوي تقنیني اسناد جوړي. نو موږ هم حقوقي منظم نظام ته ضرورت لرو. او زه فکر کوم حکومت به ډېر زر دا مسایل احساس کړي، غیر له دې نه بل لاره هم نشته. او دا څنګه چې دا مسایل شریعت سره دومره ټکر کړي چې دا د هضم وړ نه دي، دا مسایل شریعت سره پخلا دي. استثنائی شاید یو دو درې مورد داسي چې هغه مشکل ولري هغه کوم کولای شو موږ حل کړو.
خبرې به وروستۍ له اصولي سب سره راټولې کو. اصولي سب لا تاسو نه به واورو، بیا نو خبرونه پای ته رسو. خپل خبرې مکرا ته راټولې کړي دي نننی بحث پر
مهمه ګڼم چې یو خبره خلکو افغانانو ته واضح هوایم چې په تیر نظام کې د تیر نظام د 2023 کال پورې 40 میلیارد ډالر نړیوال ټولنې، ناتو او امریکا د افغانستان سره همکاري په مختلفو کنفرانسونو کې اعلان کړی وي او مسؤلیت یې اخیستی وو. حتی د عامه همکاریو ځینې انکشافي پروژې هم په افغانستان کې روانې وي. د زور لاره د دولت نیول اویا د غیر قانوني لاره د رئیس جمهور تختیدل چې دولت یې په دې ډول پری خود، لوی خیانت د 40 میلیون وګړو سره وشو. او دا به تاریخ وایي چې دا خیانت چا وکولی وشو چې د نړیوال ټولنې د 40 میلیارد ډالر همکاري ټولې لاړې منحل شوې، چې نن هم د میلیاردونو ډالرو قراردادونه منحل کیږي. دوهمه خبره، د دوی طالب حکومت فیلی واکمنان که غواړي چې د 10 کلونو لپاره 15 کلونو لپاره لکه د تیر دولت واکمنان او یا د تیر جنگونو جنگ سالاران ځانونه ماړه کی ځکه پیدا کی پیسې پیدا کی نو په همدغه منول دی دوام ورکی لکه څنګه چې اوس دا تمیاشت روان دي او کبیا دوی غواړي چې حاکمیت تداوم پیدا کی افغان ولست خدمت وکوي افغان ولست کار وکوي او افغان ولست دولت جوړ کی دوی د خپل غېګه ولست خلاص کی ولست منلای دولت جوړ
مننه مننه کو اصول صاحب متاسفانه وخت را پسې را ختم شو زه یو اربیا له اصولي صاحب له تاسو نه چې د افغانستان د پوهنې ولسی جرګې غړی کمال نصر اصولي همدارنګه د پوهان صاحب ودیر صافی نه چې د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپوه او شنونکي عبدالستار سعادت نه مننه کوم چې په دې بحث کې مرا سره برخه واخیستله تربیه خې چاري په څو شیبو کې به اسمانور همکاران درسره وي.